السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي راډیو بله خپرونه پیل سوه چې ډېره برخه یې د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. په خپرونه کې ځینې راپورونه هم خپرو. اوري چې د سولې خبرې به نن په کابل کې وسي. پیل له خبرونو کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې راوستلو او خپل هیواد ته د امریکایي سرتیرو ستنولو ته جدي دی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د امنیتي ځواکونو هلې ځلې د دې لپاره دي چې طالبان د سولې خبرو ته رامت کړي. په فلیپین کې د 214 له کبله لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې راوستلو او خپل هیواد ته د امریکایي سرتیرو ستنولو ته جدي دی. مایک پامپیو پرون شنبه په ټویټر کې لیکلي چې امریکا نه پرېږدي افغانستان د نړیوال ترورزم په ځاله بدل سي او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په ایستلو کې هم واشنگټن جدي دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وترلو لپاره د کوم مهال ویش یادونه نه ده کړې. دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر 400 ته رسیږي. ښاغلی پامپیو یادونه کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه د سولې د مذاکرو په تړاو تشویقونکي خبرونه ترلاسه کړي. بلخوا زلمی خلیلزاد پرون په ټویټر کې د طالبانو سره د خبرو پر مهال د پرمختګونو خبر ورکړی دی. هغه لیکلي افغانان باید په خپلو کې پر ټولو موضوعاتو د پراخ اوربند په ګډون موافقې ته ورسیږي. خود طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي چې دوی تر اوسه په افغانستان کې له اوربند سره موافقه نه ده کړې. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د امنیتي ځواکونو هلې ځلې د دې لپاره دي چې طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي. اسدالله خالد د شنبې په ورځ د کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې وویل چې که چیرې طالبان پر جګړې ټینګار کوي افغان ځواکونه د وړتیا لري چې د هیواد دفاع وکړي.
د ټولو افغانانو ارزو همدغه ده چې موږ په افغانستان کې یو دوامداره صلح وکړو او د موږ د جنگ فشار هم د دې په خاطر ده چې دښمن له دې لجاجته راوباسو.
د دفاع سرپرست وزیر په خاص کونړ ولسوالۍ کې پرون د محلي اردو له نویو فارغو سوو ځوانانو سره هم وکتل. د فلیپین د جنوبي ټاپو جولو په یوه کلیسا کې نن د عبادت پر مهال 2 بمي چاودنو لږ تر لږه 19 کسان وژلي او 48 تنه نور ټپیان کړي دي. په سیمه کې د پوځ یو ویان ګیری بیسانا نن وویل لومړۍ چاودنه په جولو ښارګوټي کې چې د پلازمینې مانیلا په 1000 کیلومترۍ کې موقعیت لري په کلیسا کې د ګڼه ګوڼې په وخت کې وسوه. د بیسانا په خبره کله چې امنیتي ځواکونه د لومړۍ چاودنې ساحې ته ورسېدل دویمه چاودنه د کلیسا د موټرو د پارکینګ په ساحه کې وسوه. جولو ټاپو له اوږدې مودې راهیسې د هغه تاوتریخوالي شاهد دی چې د ابو سیاف د جنګیالیو کار ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او فلیپین ابو سیاف یو تروریستي سازمان ګڼلی دی. بلخو د روسیې رسنۍ وایي چې په ساراتوف اوبلاست کې په یوه کافي شاپ کې د 214 په نتیجه کې 1 تن وژل سوی او 11 نور ټپیان سوي دي. دولتي اژانس تاس نن یکشنبه خبر ورکړی چې دغه چاودنې پرون ناوخته په ساراتوف ښار کې چې د پلازمینه مسکو په 215 کیلومترۍ کې پروت دی سوي دي. د اژانس په باور دغه چاودنې په سیمه کې د ګازو د یوه بیلر د اور اخیستو په نتیجه کې سوي دي. د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون د پالیسیو په مخالفت کې د یو لسمی اونۍ لپاره په لسګونو زره کسانو چې د خوندیتوب ژړ واسکټونې اغوستي وو د څو ښارونو په لارو کوڅو کې لاریون وکړ. چارواکو پرون وویل په ګڼو ښارونو کې د پولیسو او مظاهرهچیانو ترمنځ اخوډب سوی او پولیسو په پلازمینه پاریس کې د مظاهرهچیانو د تیتو پره کولو لپاره اوښکې بهوونکي ګاز کارولی دي. د پاریس پلاس دولا بستی ساحه په تیرو 3 میاشتو کې د مظاهرو اصلي مرکز ګڼل کیږي. په پاریس کې یو 40 کلن اعتراض کوونکی افید ماروخ وویل زه اصلا نه پوهیږم. هر وخت چې خپل اعتراضونه اعلانوو اورشلن ګاز راباندې کارول کیږي، د همدغو ګازو حمله راباندې کیږي. دا وضعیت په فرانسه کې روان دی. د فرانسې چارواکو ویلي چې په پاریس کې 233 کسان نیول سوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي په ټوله فرانسه کې شاوخوا 9500 کسانو په مظاهرو کې برخه اخیستې وه چې د تېرې اونۍ په نسبت کم شمیر دی. د دوی په حواله تېره اونۍ په دغسې مظاهرو کې 84000 کسانو ګډون کړی و. دغه مظاهره چن په ژیړ واسکټو ځکه مشهور دی چې د خوندیتوب شوبینداره ژړ واسکټونه یې په تن دي. مظاهرې په لومړیو کې د ولسمشر ماکرون لخوا پر تیلو د مالیې د لوړولو د پلان په اعتراض کې پیل سوې، خو وروسته په پراخو حکومت ضد اعتراضونو بدلې سوې. او د اعتبار د درجه بندۍ د یوه نړیوال بنسټ په حواله، په امریکا کې د فدرال حکومت د ځینو برخو پرچاوی د امریکا اقتصاد ته د لږ تر لږه $6 میلیارد مالي زیان سبب سوی دی. د اس او پی په نوم بنسټ په حواله د دغو ادارو 15 ورځنی پرچاوی چې وړمه ورځ پای ته ورسېدله، احتمالا تر مخکنیو هغو بدترینه وه. د دغه بنسټ په باور مخکنی پرچاوی د امریکا پر اقتصاد چې ارزښت یې $9 ټریلیون ته رسیږي، لږ اغېز کړی و. د ځینو فدرال ادارو پرچاوی چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدمهالې ګڼل سوې، وروسته له هغې د لنډې مودې لپاره پای ته ورسېده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دواړو ګوندونو سره یوې موافقې ته ورسېد. په دې موافقه کې د $15.5 میلیارد په ارزښت هغه بودیجه شامله نه ده چې ولسمشر ټرمپ د امریکا او مکسیکو پر سرحد د دیوال جوړولو لپاره غواړي. ډیموکراتانو چې په استادو جرګه کې اکثریت دي، د دې بودیجې له ورکړې سره مخالفت کړی دی. دغه مخالفت د دې سبب سو چې د امریکا د فدرال حکومت شاوخوا 8 لکه کارکوونکي یا بې معاشه کار وکړي یا بې معاشه رخصت کړای سي. د افغانستان د سولې خبرې به نن په کابل کې وسی. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان د سولې ځانګړی استازی له افغان چارواکو سره د خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد له طالبانو سره خپلو وروستیو خبرو ته چې په قطر کې وسوي خوشحاله دی او د پرمختګونو خبره کوي. خو د طالبانو یو پخوانی چارواکی شک لري چې طالبان به د کابل له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
تمه ده چې نن په کابل کې زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره د سولې د وروستیو پرمختګونو په ارتباط خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې ځانګړي استازي په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په پای کې پر ټویټر ولیکل چې ډېر مهم پرمختګونه شوي دي. نوموړي دا هم څرګنده کړې ده چې د دې هڅو پر بنسټ په خبرو ته په کابل کې ادامه ورکړو. بل لور ته طالبانو رویټرز رانسته ویلي دي چې دوی له امریکایي پلاوي سره په قطر کې د سولې پر یوې مسودې موافقه کړې ده چې له مخې به یې په 13 میاشتو کې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. طالبانو مخکې ویلي وو چې تر هغو د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي چې بهرني ځواکونه په دغه هیواد کې وي، خو اوس داسې ښکاري چې امریکایي پلاوي دوی ته په دې برخه کې د وتلو ډاډ ورکړی دی. خو د طالبانو پخوانی چارواکی ملا عبدالسلام ضعیف په دې باور دی چې طالبان ممکن د افغانستان د حکومت له استازو سره د سولې خبرو ته حاضر نشي.
په مجموع کې د سولې لپاره یو ښه پرمختګ دی او داسې امریکان او طالبان تقریبا یو پایلې ته سره نږدې کېږي. دا هغه پړاو ته چې افغاني دیالوګ یا افغاني تفاهم دی، هغه ته لاره ورنږدې کوي چې د افغانانو سره تفاهم د افغانانو په حیث باندې چې داسې اوسي. خو دا زه په دې په شک کې یم چې دوی به د افغانستان د حکومت چې دا اوسنی نظام دی د هغوی سره په دې نامه کښېن چې دا د افغانستان حکومت دی او طالبان یو سیاسي ډله ده، په دې کې شک کوم.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د دوشنبې په ورځ د زلمی خلیلزاد په مشۍ د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې. تمه وه چې دا خبرې د 2 ورځو په مخه وي، خو شپږ ورځې دوام وکړ. خلیلزاد پر ټویټر لیکلی چې تر څو چې پر ټولو شیانو توافق نوي شوی، پر هیڅ شی به موافقه ونشي. هر څه باید د افغانانو د خپل منځي خبرو په ترڅ کې وشي او پراخوربند ټینګ شي. خلیلزاد تیر کال په سپتمبر کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی وټاکل شو. تر اوسه یې 15 ځله د طالبانو له استازو سره کتلی دي، خو د وروستیو خبرو په اړه یې ویلي دي چې مخکې کله هم په دې خبرو کې دومره پرمختګ نه و شوی.
د سولې د خبرو د پرمختګ په اړه د کابل چپ رسپانو هم لیکنی او تبصرې خبرې کړې دي. حمید مومند ورته کتنه کړې.
د کابل رسپانو د نننیو ګڼو د لومړیو مخونو مهم سرلیکونه بیا هم په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانو خبرو او په دغو خبرو کې پرمختګونو ته ځانګړي شوي دي. ویسا ورسپانې لیکلی دی چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ په خبرو کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش د ترهګرو په مرکز د افغانستان په نه بدلېدو او له ترهګرو ډلو سره د طالبانو پر پریکړو توافق شوی دی. خو د ورسپانې په وینا لا هم ځینې اندېښنې موجودې دي چې له امله د ګډې اعلامیې پر خپرېدو هوکړه نه ده شوې. ورسپانې وړاندې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد په حواله لیکلی دی، تر هغو چې په هر څه توافق نه وي شوی نو پر هیڅ هم توافق نه کیږي او په دغه هر څه کې بین الافغاني خبرې او اوربند هم شامل دي. خو مسیر ورسپانه بیا خپل لومړی مخ کې په غټ سره لیکل دي چې له افغان حکومت سره د طالبانو پر خبرو د امریکا ټینګار د ځینو توافقاتو د اعلان مخاوني ولا ورسپانه لیکي چې په قطر کې د طالبانو یو سرچینه ورته ویل دي چې ټاکل شوی وسو د امریکایي ځواکونو پر وتلو او اوربن هوکړه اعلان شي خو ستونزه هغه مهال پیدا شو چې ښاغلي خلیلزاد د اوربن لپاره د افغان حکومت توافق د یو شرط په توګه مطرح کړ د ورسپانه په وینا طالبانو ته د ښاغلي خلیلزاد استدلال دا و چې اوس مهال جګړه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ده او کله چې افغان حکومت د اوربن په توافق کې شامل نه وي نو عملي به نه شي ورسپانه دغه مسله په خپل سر لیکنه کې هم تر بحث لاندې نیولې او لیکلې ده چې د طالبانو لخوا په خپل دریځ کلک درېدل او د امریکا هڅو چې طالبان د دریځ بدلولو ته وهڅوي د خبرو راتلونکې ستونزمنه کړې ده خو ملي ارمان ورسپانه به لیکلې ده چې د افغان حکومت د استازو له حضور پرته سوله به تحمیلي بڼه ولري چې په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده ورسپانه وړاندې د خپل بحث په دوام د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد څخه غوښتنه ده چې سرلننه د هڅه وکړي چې طالبان اړباسي سو د افغان حکومت له استازو سره خبرو ته کینی ورسپانه لیکلې ده چې د طالبانو د دریس چې یوازې له امریکا سره خبرو ته دوام ورکوي او حاضر نه دي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کینی د خلکو ترمنځ د اندېښنه پیدا کړي چې حسنه امریکا له طالبانو سره افغان حکومت او پتیرو اولسو کلونو کې لاسته راوړنې چې د زیاتو قربانیو په ورکولو سره ترلاسه شوې دي معاملې کړي هوا د لوتی رسپانه به لیکلې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو سره لښ په ګرزنوي خبرو سره کابل ته راځي سو افغان ولسمشر ته د خبرو او توافقاتو جزئیات وړاندې کړي رسپانه لیکلې ده پر راپورونو کې چې کومو پرمختګونو ته اشاره کوي هغه تر ډیره د افغان حکومت پر پریکړه تړلې ده د بلګې په توګه که طالبان د خپل بندیانو د خوشی کولو غوښتنه کوي او یا غواړي چې د مشرانو نمونه له تور لیست څخه وویستل شي نو دا ټول په افغان حکومت اړه لري ورسپانه لیکي چې سوله د افغان حکومت مهم لومړیتوب ده خو دا چې طالبان په څه ډول او د کوم فشار له مخې د پاکستان لخوا خبرو ته حاضر کړی شول دا واضح ده او دا په دې معنی چې پاکستان د دې کار په بدل کې له امریکا څخه شپږ میلیارډ ډالر غوښتي دي چې یو میلیارډ ډالر پرون ورسېدلې دي رسپانه وړاندې دا هم لیکلې ده چې د افغان سولې لپاره بل چاته امتیاز ورکول هغه پښتنه ده چې وضاحت باید ورکړی شي او دنیا رسپانه بیا د خپل لومړي مخ په غټ سر لیکلې ده چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې د ګډې اعلامیې له خپرېدو پرته د درې ورځو لپاره وځنډې ده خو رسپانه د همدې سر لیک لاندې د طالبانو د یوې سرچینې په حواله لیکلې ده چې د قطر د خبرو پایلې به ژر اعلان شي
د کابل شهر په منډوي سیمه کې د میلاد په نامه مارکیټ کې اور لګیدلې ده د ازادي رادیو خبريال ابراهيم صافي چې سیمه ته ورغلی وو په دې اړه نور جزئیات راکوي صافي صاحب په دې اړه کاوریدونکو سره نور معلومات شریک کړي
سالی سه محترم تاسو د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه اور د کابل خار د لومړی حوضې اړوند د منډوي په سیمه کې د میلاد په نوم یو مارکیټ دی چې شاوخوا شپږ بجې پکې اور لګیدل دی په سیمه کې اني شاهدان او د همدارس د دغه سرای دکانداران وایي چې اور د یو دکاندار چې غوښتلې د ځان ګرمولو لپاره د غاز لډبي کار واخلي هلته اور لګیدل دی دوی همداراز وایي چې اطفایه په خپل وخت ونه رسیدله دغه دکانداران چې په دغه سرای کې د بوټان سپلای او همداراز خوراکي توکي پلورل کېدل نږدې سلور پوړیزه ودانۍ وه چې همدغه اور پکې لګېدلی دی او تر اوسه پورې اور لا نه دی وژل شوی یعنی اور اطفایه کسان چې اطفایه په هغه سیمه کې لیدل کېدله خو اور نه دی وژل شوی دکانداران وایي چې تقریبا دوی ته په لکونو افغانۍ زیان اوښتی دی همداراز دوی د حکومت نه غوښتنه کوله چې باید په وخت اطفایه د غزې ته راورسیږي قسم چې اطفایه په غزې کې وي خو دوی راضي نه وو له دې وړاندې هم دا لومړی سل نه دی له دې وړاندې هم د کابل ښار د عبدالحق څلور لارې سره نږدې په یو لوړ پوړیزه ودانۍ کې اور لګېدلی و چې لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې وه له دې مخکې د خیرخوا په نوم مارکیټو چې هلته هم اور لګېدنه شوې وه یعنی چې په میلیونونو ډالر هلته